سلام، ساعت 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. بیشتر این یک ساعت برنامه اختصاص یافته به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری، اما پیش از آن توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
حکومت افغانستان از تلفات مخالفین در ولایت‌های مختلف خبر می‌دهد. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین روی دست دارند و مباحثات میان رئیس جمهور آمریکا و کنگرس در مورد حل اختلافات بودجه کدام پیشرفت نداشته است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف 16 نفر از مخالفین دولت کشته شدند. اعلامیه امروز وزارت دفاع می‌افزاید که 3 تن دیگر از مخالفین زخمی شدند. این عملیات هوایی و زمینی در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، کندهار، اروزگان، دایکندی، فرا، فاریاب و هلمند انجام شده است. مخالفین مسلح دولت هنوز در مورد چیزی نگفته‌اند. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله گفت که انفجار ناشی از یک ماین مغناطیسی بود که به رنجر نظامیان چسبانیده شده بود. این واقعه در ناحیه 16 رخ داده است. آقای دانش گفت که وضعیت زخمیان قابل اطمینان است. کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را هنوز به دوش نگرفته، ولی شورشان طالب و گروه داعش در کابل و اطراف آن فعالیت دارند. مقامات در ننگرهار میگویند کشت نیشکر امسال در این ولایت گسترش یافته است. عبدالوارث تاند، معاون ریاست زراعت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که نیشکر در ولسوالی‌های مختلف کشت شده است. در ولسوالی های بتیکوت، کاما، بهسود و کنر پایین به پیمانه وسیع کشت می شود. امسال تخمیناً 1650 هکتار زمین نیشکر کشت شده که 9425 متریک تن حاصلات داده است. دهقانان ننگرهار آرزومندند که امسال در این ولایت گور بیشتر تولید شود. امان الله امیرزاده، همکار بخش تکنیک و پرودوسر برنامه‌های رادیو آزادی، دیشب در نتیجه بیماری در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، وفات کرد. آقای امیرزاده پس از فراغت از لیسه امانی کابل برای ادامه تحصیلات عالی وارد چک و سلواکیا شده بود و در رشته فیلم سازی دیپلم سرخ را به دست آورد. رهبری رادیو آزادی از وفات آقای امیرزاده ابراز تأثر می‌کند. آقای امیرزاده بخصوص پروگرام هفتهوار در جستجوی گمشدگان را تهیه می کرد.
دتا بهیر که با پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
امان الله امیرزاده برای 17 سال با رادیو آزادی کار کرد و پیش از این در تلویزیون نووای چک به حیث پرودیوسر وظیفه داشت. از آقای امیرزاده یک پسر و یک دختر به نامهای اتل و عادلا ماندند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین اجرا خواهند کرد. آژانس خبررسانی مهر امروز از قول امیرالبحر حسین خانزادی منتشر ساخت که میگوید این تمرینات تاکتیکی برای نجات و ضد دزدان بحری خواهد بود. ایران و روسیه در سالهای 2017 و 2015 هم در بحیره کسپین تمرینات داشتند. امیرالبحر خانزادی می افزاید که همه کشورهای کناره بحیره کسپین با حضور نظامی هر کشوری که در این بحیره ساحل نداشته باشد مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آنکه کنگره این کشور روی ساختن دیوار با مکزیکو به وی پاسخ مثبت نداده، هیچ پیشرفتی در اختلافها به خاطر بودجه این کشور صورت نگرفته است. این اختلافها همچنان باعث تعلیق کار بخشی از حکومت آمریکا شده است. ترامپ دیروز شنبه در توییترش نوشت که قرار است نشست بعدی امروز یعنی 6 جنوری برگزار شود. به نوشته ترامپ پس از چند دهه باید مشکلات در مرز جنوبی آمریکا برای همیشه حل شود. دونالد ترامپ جهت جلوگیری از ورود مهاجران برای ساختن دیوار آمریکا در سرحدات مکزیکو 5 میلیارد دلار از کنگره می‌خواهد، اما کنگره هنوز موافقه نکرده است. پیش از پیام ترامپ، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دیدار دونالد ترامپ با اعضای کنگره مؤثر بود. و یک متخصص خنثی‌سازی مواد منفجره هنگام در مصر کشته شد که می‌خواست یک بمی را در برابر یک کلیسای قبطی‌ها در اطراف شهر قاهره خنثی سازد. با گزارش تلویزیون دولتی مصر، در این انفجار که دیروز شنبه در نزدیکی شهرک نصر رخ داد، دو تن دیگر زخمی شدند. حادثه دو روز پیش از برگزاری جشن کریسمس از سوی قبطی‌ها به وقوع پیوست. آنها در 7 جنوری از کریسمس جشن می‌گیرند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنې. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغلاست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو او تکراری هر سه شنبه له غرمې وروسته له یوې نیمې تر دوو بجو خبري کی او تاسو کولی شئ دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 40 15 30 او 0998 225 55. او د فساد د مواردو په اړه خپل ستونزې، پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړي. ارګانهای عدلی و قضایی، معارف، لوی سرنوالی، پولیس، شهروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. این اداره در کنفرانس نشر سروی ملی فساد و تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد گفته است مبارزه با فساد تنها کار حکومت نه، بلکه تمام ارگان‌های زیرابط باید در زمینه همکاری کنند. بر اساس یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان، مردم نیز از موجودیت فساد گسترده در محاکم، پلیس، سرانوالی، شهروالی و پارلمان کشور شکایت کردند. این در حالی که پیش از این سیگار یا دفتر مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد گسترده کوتاه آمده است. سخنگویان وزارت‌های معارف، معدن و پترولیم و همچنین سر محکمه افغانستان گزارش اخیری دیدبان شفافیت افغانستان را رد می‌کنند. در این حال ولسی جرگه افغانستان نیز در این مورد واکنش نشان داده و این گزارش را رد کرده‌اند. در این حال در نوریدونکو در افغانستان در شفافیت سربنصر دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړی شوی او د شفافیت سربنصر د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګه پر رئیس هم د څه باندې 15 میلیون افغانۍ د اختلاس تور ولګید او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګې د وکیلانو ترمنځ د پټو معاملو او یو شمیر نوماند وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې ښاغلی شریف الله کامهوال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس او ښاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سربنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. باید وایم چې موږ هڅه وکړه تر څو د ولسی جرګې د رهبری هیئت له غړو سره هم زموږ په خبرونه کې ګډون وکړي. د دوی له ډلې مو خغلی همایون لومړی مرستیال، خغلی امیر خان یار دوهم مرستیال، خغلی میرداد خان نجابی منشی او نائب منشی خغل عرفان الله عرفان ته سره اړیکه ونیولې، خو دوی له ځینې ستونزو یادونه وکړه او په خبرونه کې ونشو کولای چې له موږ سره ګډون وکړي. په پیل کې راځو خغلی ادیب ته. باید وایم چې خغلی ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافی کار کړی دی. خغلی ادیب ما ویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو وړاندې کړلې وو، موږ هره اونۍ په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د سترې محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تیر اونۍ مو د کابل ښاروالۍ په اړه درلودله، او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسي جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړئ چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر صاحب ډېر زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټوټو اورېدونکو ته سلامونه او درنښت. پایل کې د ازادي راډیو مشرتابه ول تاسو د دې مهمې برنامې په خاطر منندوی مننه کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اورېدو په برخه کې مو یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډېر زیات مهمه ده. کاشکې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا چارو سازمان د 2000 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر اوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بل برخه کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي، څه ډول فساد سره خلک مخ دي، او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته. مثلا کله که موږ د نامنی خبره کوو، د کومو لاملونو سره نامنی اړیکه لري، د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو، د فساد سره نیغ اړیکه لري. ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولې که موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د پسمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شی په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو هغه فساد ده. نو کله که موږ د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا باید ډیره واضحه وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بډې، آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر پامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصول خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي هغه هم فساد ده. بل تعریف که موږ ورته لږ مشخصه اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د بسر نه دی ولاړ او ته خدمات عرضه کوي، کله که بے کیفیت عرضه کوي، په دې معنا چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصلاحات دي چې باید خلک پرې پوه شي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې څو ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډې یا رشوت په کال کې ورکول کیږي، ابل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي. مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغه ته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي، هغه مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بل مهمه خبر تجربه د خلکو او د خلکو اندونه. خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دي؟ اولی مفسد دي، دوم د خلکو تجربه کله چې دوی یا د دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړي ده، د هغوی تجربې څه وایي چې کوم اداراتو کې دوی نه ډېرې بډې غوښتل شوي دي؟ دا هغه کلیدي پوښتنې دي چې زموږ په سروې کې راغلي دي. بل کله چې موږ مشخص دي ادارات خبره کوو لدوار خونو نه ادارات ته کتل سوي دي یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربه کله چې دا د دې سروې د دې رپورت هغه ډاټا تحلیل ولا په ډاټا کې ورته والی د اندونه او د تجربه په منځ کې کاملا یو ډول ده هغه ادارې چې خلکو مفسد ګڼل دي یعنی د اندونو او د دوی نظریاتو پر اساس باندې او هغه چې چرته تجربه سوي دي دواړه یو ډول ډیر مفسدی ادارې او کمې مفسدی ادارې دا په دې برخه کې راغلي دي دومه موضوع چې باید خلک په پوه شي هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې د فساد د کومې سطحې په اړه باندې خبره کوو مثلا سروې ته راسو سروې د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمنځ کومې اړیکې دي په دغه سطح باندې ده یعنی په هغه لوړه سطحه باندې نه ده کله که مونږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې ولې که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي یعنی راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي هغه ته د پلان جوړونې د پلان د تطبیق د قوانینو د تطبیق د قوانینو د خپلواکۍ د ادارې د خپلواکۍ د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې د سیستمونو ارزه برخه وچړل سي او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیز څېړنه وسي مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده هغه د سروې نه د باندې ده خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو کله که مونږ راځو اداراتو ته مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو تاسو مشخص نمونه واخیستل په افغانستان کې ډیری نهادونه دي معتبر نهادونه چې غوی د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي او زمونږ اداره ده مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده یا مثلا انټیګریټی اکشن ده یا سیګار ده یا میک ده یا دغه سي ډیری نور مثلا د یوناوا ریپورت ده ډیر مهم د میډیا رسنوی راپورونه دی او د خلکو شکایت دی کړه ټول موږ سره راوځو دا سره راټول کو لومړی پوښتنه دا ده چې ولې دې ته اهمیت نه ورکول کیږي کچرته موږ پرښتینه توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو او د خپل هوډ کې ژمن یو او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو اول نه دی دلیدل کیږي مثلا یو اداري راپور به دا برت کو چې دا خراب ده خو دلته متعدد ادارې دي چې هغه ریپورت راځي چې دلته فساد شته دلته د خلکو شکایت چیرته زی ولی د خلکو شکایت جدي نه نیول کیږي اولی هغه د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې دا غي نه استفاده نه کیږي دا یو ډیر لوی خلا او زوفت ده حکومت چې بده برخه د نادیدل دل کیږي لومړی هغه قدم داد چې د شکایتو د راټولولو د شکایتو د اوریدلو د هغه د تحلیل او د هغه پر اساس باندې د تصمیم نیونه کوم خم سیستم نشته او داسې مسلکی کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کوي مثلا د افغان په حیث باندې زید جدي او داسې ډیری خلک یعنی ملتم په دې باندې حیران ده چې د هغه حق تلف کیږي چرته لاړ شي اندا یو جدي سوال ده چرته باید لاړ شي آیا موږ داسې کومه مرجع لرو دویم کزین مرجی است څومره خپلواک دي څومره غلطه رونتي است څومره شفافیت است پروسی څومره خپلواک دي او پروسی څومره تطبیقي کی دا ټول هغه پختنه دي چې سیستم ته راځي کی مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې مونږ غږیږو د ملت د کور په اړه باندې غږیږو یعنی جدي کله د افغان په صفات باندې ځکه په دې نظر يم چې کچې ته موږ په هیواد کې یو خپلواک او یا په اصطلاح په رښتونی معنی استازولی ولرو د ملت کور ولرو نه میډیا ته ضرورت پاتې کیږي نه جامع مدني ته ضرورت پاتې کیږي نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کیږي بلکې همدغه خلک د رښتونی استاز په حیث باندې د حکومت له هر برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي او په سمه توګه باندې خدمات ارزه کولای سي ولې بدبختانه زمونږ په هیواد کې برعکس ده زه د سروې د زمونږ د ریپورت نه لږ د باندې د موضوع ته اشاره وکم دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي اصلا مونږ که کله د ملت د کور خبره کوو د ملت کور ته یو څوک په کومه لار راځي دا ډېره مهمه ده مثلا راځي وګورو نن زمونږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکی دي څومره خپلواک دي او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملي کړی د منګو تاسو ټول جنجال نه وینو. ما یو څو ورځې مخکې د تیر انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې. چمده غزما مسلک دزه دیو دی برخی کوشنای شاگرد په حیث باندې نه هغل ته دومره خلاده کزال ته مسول اوس یګم تور سپین سپین تور ولای سم هیڅو کې نشرب څه پیدا کول بل مون کله ک په داسې لویو دسګاو کمیشنونو کې د خپلواکي خبره کو نه خپلواکي باید تعریف سي دا ډیر واضح باید تعریف سي راځي مونږ په هیواد کې ډیرای خپلواک کمیسیونونه لرو کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي هیڅ یو نه. دویم موضوع دا ده که مونږ رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو ولې لرونتیا او شفافیت او ولې د اداراتو له خپلواکۍ ډارېږو. راځي تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته ووایئ چې مونږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواکه سي هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي باور وکړي دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به په لګېږي ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ تاسو ستونزې لرئ ملت خو لاڅه کوي.
کومه موضوعی که د مورد می گزارش هست در برنامه های گذشته هم می را داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته به پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی و بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدیم که امی ادارات که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی است که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
تلاشت من زمان سروی تقریبا پیو سلو چلوخت و سوالوی که مترسره کلن طولو پر طولو ولیتونو که لکه مات مخی اشاره وکلن منگ سروی معلوماتی سروی ده او پدې کې مشخص دی وی ادارې په اړه باندې خبرې نه کوي چې وی اداره مشخص دی غوې د فساد او د فساد ډولونو د افرادو د اشخاصو او هغه تل ځینې هغه کیسونه پکې وکتل سي. په دې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو یوازې یو معلوماتي سروې د ترسو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کی نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره لنږدې کار کوو ترڅو هغه ستونزو ته د حل لار پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاتمې باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتي برخه باندې کار کوو او داسې په ډیری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو ولې دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که مونږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونې وظایف څه شی دي او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو دلته ډېری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه یې وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمنګ او د اطلاعات لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډیره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوری ادارې کمی نمرې وړې وي. یعنې په دې معنا چې دلته د اطلاعات لاسرسي برخه ډیره ضعیفه ده. بل هر ورځ زمون مثلا دغه اداره یو قوي نظارت ته ضرورت لري. مثلا که د حاضری برخه و چېړو د دوی د داخلي تجلعمل پر اساس باندې څو ورځو یا مثلا یو هفته ما دقیق ما نویر ده، زه باید وګورم، بخنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر له رخصتی نه، هغه ته معاش قطه کیږي، حتی د رسنیو یې نه اعلانیږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې او هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې او ته په خارج کې او په دې مسایلو کې مصروف وي او دلته حاضري صفر وي او بیا د حاضري دپاره روسته ورته یو څوک امضا کوي تر دې حده پورې زموږ حاضري نه مدیریت کېږي او مدیریت تر دې سطحې پورې ضعیف ده او هغلته راپورونه نه نشریږي. مثلا موږ کله که د حاضري خبره کوو ولې هره ورځ حاضري نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډي اف فایل نشروي. کله که دغه حاضري پسې ټریک کوې ستونزه ګورې. مثلا هلته وخت ولې فینګر پرنټ مثلا نسته؟ کېدای شي د نوې ودانۍ کې وي او خدای دې وکړي چې واوسیږي. بل مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمون یو مقننه قوه منګل لرو. راځي وګورو چې په تیر کال کې یا په تیر دورې کې زمونږ د ملت کور په خپل باندې په خپل کومه نووري کړې ده چې قانون لیکلی وي، قانون پاس کړی وي او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي؟
د دې ځواب به ښاغلي کمول ته راوګرځو، بیرته به تاسو ته هم راشو. ښاغلي کمول، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیسته د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډیر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغې څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوته نیول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه باندې که څه هم ولسی جرګې غبرګون ښودلی دی او دا یې رد کړی ده، تاسو څه وایئ په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤول استه د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون د رئیس په توګه باندې تاسو غبرګون څه دی؟
افسلام مخې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. تاسو ته هم راپور پر اداره مختلف برنامه لري غواړي چې په بخش کې خپل سروې وکړي، هغه سروې د نگانه چې صحیح وي او غلط وي او دوی نشر کړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراض شوي دي او په دارالانشا او په نورو مسایلو باندې په وکیلانو باندې دغسې اعتراضات شوي دي چې وکیلان فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وګورئ چې سیستم موجود دی، سیستم غلطي نه کوي. دغه چې موږ ټول کلمي کارونه دي او کلمي کارونه کې خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کېږي او کله سیستم نو سیستم تولیږي او سیستم کې څوک فساد به نشي کولی. تاسو پوره چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسایل لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي دا مختلف فکرونه او مختلفې ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نشي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. موږ شل فیصده زموږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي هغه عام خلک دي.
نو یو فکر کوي چې دا شل فیصده د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
فساد شته نه دی. سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي او داسې دي چې فساد پکې کېږي یا د خلکو کار باطله کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. هلته موږ خو داسې شاهد لرو چې وکیل فساد کلته وي یا مستند یو شی ثبوت خو باید وي. ځکه یو وکیل د یو ملک نماینده دی او دغلته بیا دا قانون دا وظایف او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقف په حساب باندې، ځکه دا یو اداره د ملت په سر باندې ده، د یو ولایت، ځکه هغوی رایه ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ماته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چاته ورکړي په یو کار باندې، په یو موضوع باندې، یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې. دغه د وکیلانو کار هم نه وي. وکیلانو دغه دی چې وزیر ځای قانون او دغه مسایل دي، نو په دې کې فساد نشته دی. سړی ووایي چې فساد دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغه څرګندونو سره چې تاسو یې لرې په مکمله توګه توپیر لري.
بالکل،
تاسو وویلې چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي یا هم دش. خو تازه پیخه که تاسو د څو وخت مخکې کته وګورئ، د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې، د ولسی جرګې رئیس په نږدې 5.5 میلیون افغانۍ په اختلاف لاس باندې تورن شو دا موضوع ومنل شو دا موضوع حتی په دې باندې هم را وګرځید چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي دا یو موضوع بل موضوع خغلی جهانی د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړل د وزیرانو په استیزا باندې د خپل یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي وزیران استیزا کیږي هغه ته که پیسې ورکړلې او په کافی توګه دوی کولای شول چې هغه د خلکو باور د وکیلانو باور ترلاسه کړي دوی به پاتې کړي پیسې دونه کړي هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین هلته ونه شو کولای نو دا کار به پاتې وي نومان وزیران چې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې دوی باور رایه واخلي په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي دوی حتی موږ ته په خپله وکیلانو باندې دا موضوع ویلې دی چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کیږي دا واضح خبره ده دا په کراتو باندې خپل وکیلانو دغه ادا کړی دی نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو
فساد دوامدار هلته یو موجود وي چې مثال هغه دا ده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري یو دا ده چې یو ډله راځي کمپنۍ ته د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکول کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کېږي په دغه ټیم کې صحیح دی چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي نو ماته وایي دلته اوس موږ شل پیسه ده دغه شک کې په دې راځي ځکه چې هغه مستند نه لرو ایا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي تنه او وزیر وته راځي او کمپین کوي او هغوی سره کوم پټه معامله دوی کوي اوس جهاني سره پیسې ورکړې وي چې دا خبره کړه نه ورکړي به اوس ته وکړه چې مثال ما نه غوښتل شوی وي اما هغه سره ولنه ویل کېدي صحیح دی دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوي دي هغه د دې د کور لپاره او تیږې او خریداري شوی بل تیر شوی دی یعنې رئیس مجلس په دې کې څه پاسه دوکه رئیس مجلس سره خبره مده په ځان په دې مې چې ما د کور لپاره راغلی دا پیسې که پت ورنه کړي به ورکوم نو په دې وجه چې دوی خپله کوم معامله نه کړي چې وتوي چې د پیسې ترانسوي دلته فساد موجود دی هغه د ادارې لاندې خریداري شوې ده او هغه مثال عادت ټاکل شوې ده او دا تیږي وړل شوې ده د کور ته دغه پیسې تېرې شوې دي چې هغه مخکېنی هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤول او هغه تللی دی دلته ادا مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله نو داسې نه ده چې موږ وایو چې رئیس خپله دلته پیسې اخلي او دغلته روزمره دا کار فساد باندې
یعنی وکیلان هم دا کار نه کوي
تر اوسه ما ته چې نه هک سره څه وچو پلان کې کوي د دې لري مې نوې او چا سره پسې کړی د څه په کې ما تر اوسه دلته چې وچو پلان کې د پلان کې نه پیسې وسو په دا کار واغستي نو ما نه پر برازي وته به چې ما ګمرک مقرر کړه هغه مثال دوی په ټما ملي کور کې کړی نو دا نه شو چې ټول شورا کې دلته فساد وشو هغه به مقرر کړی مثال هغه ته پیسې را لګي هغه ته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی ځکه پارلمان د خبرو ځای دی یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسي ټول ته نو دا تر اوسه پورې مستند داسې منل دی چې واقعا سره دلته فساد روان
ستاسو په نظر په ولسی جرګه کې نه خپل د فساد انتقادونه چې دي د دې فساد تعریف څه دی یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې د
قانون کاچو کې فساد شو
اما اتلسګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوی وو اتلسګونه موارد ته چې هغه کې رشوت او اختلاس او د اسناد او سرقت او په هغه کې د دند څخه ناوړه ګټه اخیستنه او په هغه کې د اسناد او جعل او په هغه کې د حقیقت پټول او ډیر داسې موضوعات یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شاملې کی نو یوازې د پیسو خبره نه ده لدند څخه ناوړه ګټه اخیستنه د زموکو په غصب کې د وکیلانو نوم دی دا خو مستند دی یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند دی د موارد
نشته مستند به ته خبره هر کومه چې زموکې نه ولې کوم وکیل صاحب هغه نو زیاتره چې راغوت کده مونږه عزت نه شروع کړي پوری کمیشن ته مونږه هغه خپل یو اسناد را مخکړه چې دا اسناد د حکومت دغه در سره دی پرمان وسري بل مسایل وسري کنه نو کارو قانوني لارې ته کړی دا صحیح دی زموکه الته نیولې ده هغه چې اسناد وګوره هلته اسناد لري موجود لري اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شو زه مایران پاتې شو ول دی په شاشید کې وادثه وشوه زما هلکان ته دي زما سره یو سکټر و د هغوی خپل و تو داخل قوم پېژندم یا خلک د دې معاون شورا و ما پسې دفتر ته راوست بیا راته ویل چې دا خلکو د ځمکه هلته نیول شوې ده په دې شاشید کې او د جومات په جوړ شوی اعتزاز نو دا د بیدار راځي نیولې وه ما هلکان ولګه چې تاسو لاړشه پوښتنه کوي دقیقې چې دا که اک دی که نه که اک یو زه به بیدار راځي تم کله چې دوی ورځي دوی سره ډزې کوي درز دا خار ټول په ډزو اخلي خوشبختانه چې دغه سوپ کې نه خوږیږي او یو کارمند عادي دوی هغه قصدي ودی خلک ما پسې راغله پولیس اوځي والا دوی راډیو ازادي خبر داسې نشر کړ چې کاموال خلک دلته راغله او غصب یې کوو هلته کاموال بلډنګ جوړو خو چا نه مې کوو ته خو طرف ته بیا وخی ورته چې ما د کوم شخص نه کوو دغه د دولت ته بې کوو تر اوسه پورې په یوټیوب کې دغه موضوع چلیږي دا کلپ چلیږي اول دلته پساد شو کلته پساد شو لاړ شي وګوري چې کاموال کله غصب کړی دی نو بیرته د ما په نوم باندې تپل شوی دی او دې لپاره چې زه د یو غریب بیچاره سړي د خاطر نفر ولګې چې دا ځای وګوري چې دا حق دی او دا اوسه پورې د سړي حق دی معلوم ده کواله شرعي درې بقبې پسنه لري متاسفه ده چې بیا ستاسو بخش والا داسې نشر کوي چې طرف نفر راته نه ښیي
دا تاسو حق دی یعنی تاسو چې کله وغواړئ او تاسو په دې باندې ډاډه یاست دا مخکې لکه څنګه چې مول چې یو د فساد له مورد د حقیقت پټول تاسو باید دغه موضوع که چا کوم وکیلانو نوم واخیسته په دغه وکیلانو باندې باید تاسو په عمومي توګه باندې عدلي او قضایي ته تاسو دا موضوع راجی کولای شوی او دغه موضوع چې تاسو مخکې ولې د اسدي ژبه
په توګه نماز په دې خپل کلب باندې ان سنت په لکه او لپاره باندې دلی دا پکې کړی چې کومول غاصب هما دوسه چدی کې په کوم د کسرنوالي کې خدا دې مت وش نشر به د رادیو نه په دې شکل کېږي په دې شکل کېږي چې هغه واکه نو قضاوت نه کوي چېلته وسنګ به دا نشر شي دا طرف سره خو به زه وخم دې مسل تاسو خپل په ګوره کې دې شته دې شاشه دې موضوع پکې نوشته ده نو دا غل چې لته اوس کومول اوس کوم خلک به خلک به دا فکر کړي یو لکه دا پرې چې دې خامخه دا فکر لري چې کومول غاصب وکیل غاصب
بل موجود لکه څنګه چې ادیب صاحب مرته اشاره وکړه تاسو د وکیلانو غیر حاضری تاسو فکر وکړئ چې په داسې ورځ هم راځي موږ چې د راپورونه لرو په عمومي توګه باندې زه به تاسو ته تاریخ هم ووایم چې د وکیلانو د نشټون او د اجنډا د نشوالي له امله اصلا جلسه نه دایری دا یو موضوع بل موضوع دا چې حتی یو وکیل په ټول مجلس کې یو وکیل ناسوي یعنی د خپل یو فساد دی تاسو په رسمي ورځو باندې حتی په رخصتیانو باندې د رخصتیان یوازې د دې لپاره ورکول کیږي چې وکیلان لاړ شي خپل موکلینو سره وویني د دوی ستونزې حل کړي تاسو به راپورونه لیدلی چې سفارتونه بهرني هیوادونه د دوی لیست راباسي چې په دغه رخصتي کې لاس پنځه لاس شل یا سل وکیل هم د اوس په دغه هیواد کې په چکر بوختي یعنی د خپل فساد نه دی څه دی
قانون چې چته نقصي د قانون خلاف کوي په فساد شو قانون اساسي دلته موږ دغه وکیلانو حاضري موضوع نه ده دا د موږ داخلي تاسو عمل د وجه نشي دا وکیل صاحب حاضر شي یو مته څه لیکل نه ته قانون نه لیکل شوی چې موږ چې قانون د اجازه ورکړي
کتر ځل عمل نه کیږي دا مشکل نه لري
اوس مته چې قانون نه نقصي ځکه چې قانون دا ناک نه ورکړ چې کوک بس تا کال بل نه شي وکیل دې قانون اساسي او مثال د قوانين دا دلته دا چې موږ د وکیل صاحبانو باندې چې نه راتګي یو ته دا د سويچ په غوړه کې دې شي مریض دې ځای دې یو تعداد د سويچ یو موضوع خپل موکل سره اوس موږ زیاتره د وکیلانو دی
ټول ولسی چې خو مریض کې
نه نه څه ټول نه ده دا ته تقسیم وو دا خو تاسو سره څلوخ نه پوره خو تاسو څلوخ خامخا به 1500 سره خوشي ان حساب ځکه نه پوره کیږي موږ د وکیلانو دوه درې اوس موږ لرو چې تر اوسه پر سر تر سر یو کال کې عمل ته په خپل منطقه کې کار کوي خپل موکلینو سره وي اوس دا پرې دوه خاده سي دلته ده خو البته کوم کار چې موکلینو خلکو ته کوي اندلته قانون اخلاص دی
بکې
دا څنګه چې موږ دا یو قانون نقصي ګرځول ته واکه دا فساد شو
ډیر زیات مننه اخو ادیب شما مسخرانه کومه سه بشنیدین موضوعاتی که گفتن یک قسم متفاوت و در تناقض با بحثایی که شما داشتین و به صورت عموم انتقادهایی که یا هم شکایتهایی که از طرف مردم در این سری سروی وجود داره شما هم به موضوع نبود و یا هم غیر حاضری وکلا اشاره کردین اما آقای کمال گفتن که هیچ نوع نقض قانونی و یا هم فساد گفته نمیشه خب یک طرز عمل است و او طرز عمل نقض شده مشکل نداره یعنی فکر میکنین که واقعا هم همه طور است و هیچ نوع فساد در ولسی جرگه و حتی ضرورت بر ای باشه که مستند اینا باید داشته باشن و شکایت ها کلش غیر مستند است و شاید هم حقیقت نداشته باشن
دیر زیاد من ندلت اصلا موضوعات لک منگه چی گور رو لدینم لک دیر پراخ دی و دبانده دی چی باید دیر پراخ ورده و کتل سی لومړی کله که منگه دی فساد خبری که و مثلا پس دولی داره که دا ډېر مهمه ده. زه څو ورځې مخکې تدارکات ملي تدارکات کمیسیون کې هم نو د پارلمان دوه قراردادونه راغلل چې هغه دواړه یو کال پخوا قرارداد امضا شوی ده، ولې پروسه اوس تدارکاتو ته راغله. کله چې د علت پوښتنه مو وکړله، علت یې دا و چې گویا دوی په قانون نه دي پوه سوي.
مقننه قوه په قانون نه دي پوه
سوي، یعنی ما د پاره ډېر جالب و دا دلیل چې کله هلته ویل کېدل ولې د داسې ادارې نه چې قانون را جوړوي په قانون سم نه شي تعریفولی. یوه ستونزه دا ده، هم که دې ته وګورو دغسې ډېری قوانین مثلا د فساد په اړه باندې د مالیې د پخواني وزیر حضرت عمر زخلوال موضوعات موږ او تاسو ولیدل چې هغې خبرې وکړې، دغسې نور وزیران تاسو یاد کړه، ولې تر اوسه پورې مثلا د وکیلانو درۍ نه ثبت کیږي؟ که ثبت کیږي مثلا تعقیب شوی نه دی، او ولې پارلمان د یو نامشروع عاید یوه لاره واوسیږي؟ مثلا زه ډېری وخت کېږي زه کار کوم، ښه کافي معاش اخلم، ولې زه هغومره پیسې نه لرم. مثلا که څوک تجارت لري حساب یې ورکولی شي. دویمه موضوع مالیه تر ټولو زیاته مهمه. بل زموږ وکیل صاحبان مثلا موږ په ښار کې وینو پنځه شپږ موټر پیکار راکټ عادي د ټولو جواز پر اختیار لري. بیا په ښار کې مثلا د وزارت داخلي هغه امنیتي قوانین دي، هغوی وایي چې د غټو وسلو ګرځول منع دي عمومي. که دلته وزارت یا امنیتي نهادونو اجازه ورکړي، هغوی قانون نقص کړی دی، او که زموږ یو استازی په زور باندې ګرځوي خو هغه خپله د قانون نقص ده. دویمه خبره، کله موږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو، زه د قوانین مې نه دي لوستي نه پوهېږم، ولې موږ په هیواد کې زموږ اساسي قانون چې د قوانینو مور ده، د هر موضوع دپاره مشخص نه ده. یعنی ولې هغه عمومي کلیاتو باندې خبرې کوي؟ بیا موږ د هر ادارې دپاره خپل فرعي قوانین لرو، هغه ټول قوانین زموږ د ټولو قوانینو په سر کې به لیکل شوي چې دا د اساسي قانون د دغې مادې پر اساس باندې، په دې معنی چې هغلته اساسي قانون خپل سیوری لري، او هغه زموږ دپاره
قوانین. بخښنه غواړم چې ستاسو خبره قطع کوم. یو اورېدونکی د ټلیفون په کرښه دی، بلې خبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
مننه کوم تاسو ته
بخښنه غواړم که ځای مو لږ بدل کړی چې ستاسو غږ صحیح نه لرو. مهرباني وکړئ اوس صحیح شو. خپرونه ته خره خلاص، مهرباني
وکړئ. صاحب په دراو کې چې شتون لري له ما په نظر نو دا مل ګرځي چې په دریو ستونزې مشکلات نور هم څرګندوي. ولې که موږ فکر وکړو په دریو ستونزو کې چې فساد شتون ولري، هلته د فساد دپاره ډېر ښه پروګرامونه مخته اچول شوي دي. موږ که فکر وکړو کله چې په یوه اداره کې فساد شتون ولري، په خط تاکه کې هغه اداره د ډېرو ستونزو د ډېرو ناخوالو د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي. نو زه وایم چې که چېرته موږ فساد په اړه غریزه وکړو، په هر اداره کې موږ فساد له منځه یوسو، نو دا به ډېره ښه خبره وي. ولې که چېرته فساد ګورو په خلکو د دې کفارې کمیږي، نو چې په یوه اداره باندې خلک باور اطمینان نه شي درلودلی. نو زه وایم چې که چېرته موږ فساد له منځه یوسو، فساد ته د پای ټکی کېږو، دا به ډېره ښه خبره وي. ولې که دې نه موږ په هوای بهر وکړو، ځکه چې خلکو ته وایي په هوای بهر کې فساد تر کې په یوه هېواد کې شتون لري، په هر اداره کې چې وي نو دا د دې ملکي کې چې دا هېواد د دې ستونزو د ډېرو محوالو د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. بیا هم په خیر کې وایم چې خو اطلاع دې وکړي چې دا فساد په مرګ لاسي په افغانستان کې او د خیر پاچه کې ورته کېښودل. دغه پوښتنه مې چې آیا موږ د فساد
بخنه غواړم. ښاغلی زیرک، ستاسو غږ بیا هم قطع وصل شو، ستاسو پوښتنه مو ونه شو کولی واخلو. یو بل اورېدونکی د ټلیفون په کرخه دی، بلې خبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
دا زیر تاسو ملمنو ته سلام وایم، باد له سلامه
د مال ملمنو نه دا غوښتنه ده چې بس ورو راځي تاسو له ډیره ښه کار نه خلک ټول افغانستان کې پلاستیکونه سوځي بس ورو راځي تاسو له ښو کارونه بس ورو راځي خلک هم داسې کامیاب کړي پلاستیک سوځي چپلک سوځي بس ورو راځي همم بار کوته جوړ که همم غاز ورته راوست خپل بلډنګونه جوړوي خپل بلډنګونه جوړوي نورم په ماخه خا
کور مو ودان ډیر زیات مننه خا ادیب سپ میره پنیو که تاسو خبر چې خلاص شوې خغلی کومال ته برا شو کیدای شي دوی هم دغه وکیلانو څخه چې تاسو نوم واخسته او درنی وسلې ګرځوي او موټر ګرځوي د هم مستند موارد د تارتیا ولدي دوی به ځواب ورکړي تاسو میره پنیو که
بل کله چې موږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو خبره ما وکړه چې موږ فریق قوانین لرو فریق قوانین همیش د اساسي قانون په رڼا کې او دغه د سیر لاندې رامنځته کیږي د درین د سبت موضوع د درین د چړلو موضوع او دا ټول موضوعات مثلا یو عمومي چړلن ته ضرورت لري او نیاز لري بل مهمه خبره ځینی اداري پروسیجرونو کې او مثلا په سیاسي برخو کې زموږ د ملت د اساس مداخله مثلا مخکې جناب کمال چې اشاره وکړه چې د مقررانو په برخه کې مثلا په داسې نورو برخو کې اشاره وسولې پارلمان یا د ملت استازي د نظارت پر خدماتو د نظارت مسؤلین دي مسؤلیت لري موږ په تېرې دورې کې څو راپورونه لرو چې له مختلفو برخو باندې د نظارت راپور وي او خلکو ته ویل شوي او په هغه برخه باندې په رښتینو توګه اقدام شوی مثلا ملت داسې څه شریک شوي دي که نه بغیر له ځینو کوچنیو غونډو نه چې هغه هم څېړنیزې نه دي هغه یوازې نظریاتو تر حده دي چې هغه ویل شوي دي بله موضوع موږ د ملت د استازو رول چې ارزو هغه باید څومره رغنده وي څومره باید جوړ وي او څومره باید د رغنیز وي مثلا راځئ د ملي بودیجې په اړه باندې خبرې وکړو تیر کال د بودیجې په برخه باندې موږ رپورټ لرو نو هغه ته تقریبا 90 میلیون ډالر فرمایشي پروژې وي څنګه ثبت کیږي معلومداره پروژه د فلانکي ځای نه معلوم ده موږ په همدې باندې قوي اعتراض لرو حتی د هم د فساد سره مبارزې عالي شورا کې په دې باندې خبرې وکړلې همدغه پروژې د فساد ته زمینه برابروي ځکه ځای نه ده معلوم ولایت حتی نه ده معلوم نو دا پروژه هوایی پروژه ده همدغه د فساد ځای ده بله موضوع مثلا د یو مشهور راډیو او د مشهور رسنۍ د راپور پر اساس باندې چې موضوع مخکې اورېده د کریډیټ کارت 10% مالیه ولې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي یو راډیو نما راپور اورېده په سار کې دفتر په لور روانم چې مخابراتي کمپنۍ د فساد ډول اړیکې لري چې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي ولې په دې بحث نه کیږي دا ټول ملت په افغانستان کې راځي فکر وکړو چې 80% خلک موبایل لري فکر کوم هو د 80% د خلکو حق ضایع کیږي د ملت استازي چې دې پوښتنه نه کوي څه وکړي چیرته چې ولې ځای نه ده معلوم ولې په دې اړه باندې کره معلومات نه د ملت کور ورکوي نه حکومت ورکوي نه د مخابرات وزارت ورکوي نه اترا اداره ورکوي او شرکتونه او کمپنۍ هغوی خو حسیم نه ورکوي ولې دویمه موضوع که چیرته موږ راسو کوچنیو ستونزو ته او کوچنیو ستونزو باندې خبره وکړو پارلمان د یوې قوې په حیث باندې رول کاملا د اپوزیسیون ده هلته سیاسي اړیکې پکې پالل کیږي موږ یو د دې تحلیل په برخه کې موږ یو رول لرو یو نوم لرو هغه ته موږ وایو کنیکټینګ ډاټس نقطې سره وصلو هغه نه معلومات راوځي دا ډېر مهمه اصل ده موږ چې کله د ځینو وکیلانو خبرې تحلیلو بیا د ځینو همسایه ملکونو سیاسي نفوذ یا د هغوی سیاسي مداخلې په هیواد کې دا مطالعه کوو کاملا یو شی دی د ما د ملت په کور کې د تبعیض خبرې کیږي ولې یعنی موږ باید دومره رښتونې توګه دومره باید موږ ماشومانه اوسو د ملت په کور کې د افغان نوم به احترامي کېږي، د افغان نوم څوک نه مني. یو وکیل چې هغه د ملت د دې هېواد د افغان نوم نه مني، هغه ځي البته ووایم چې پخوانی وکیل هغه په افغاني تذکره باندې ځان ریاست جمهوری ته کاندې دی، عیب ده، شرم ده. دویمه موضوع بیا رازم زمونږ هغه انتخاباتي برخې ته، هر څوک ځان کاندیدولی سي. یعنی په دې معنا چې که یو څوک بې سواده ده، کامل بې سواده، هغه باید ماته قانون را جوړ کړي، زه باید عملي کړم، ځکه هلته خو د علمي تشه ده. هغه بیا څه کوي؟ شخصي پوهنتونونه نه، مثلا یا د کابل پوهنتون نه. د کابل پوهنتون یو ډېره مهمه قضیه ده، کله چې استاد رحمت الله تنها هملته و، یو وکیل صاحب هغه ته اختار ورکوي، ځکه هغه ناکامیږي او بیا هغه پرچت را اخلي او له امتحان نه باسي تر دې حده پورې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ادیب. ښاغلی کمال، ولسي جرګه کې که څه هم مقننه قوه ده خو په قوانینو څوک نه پوهیږي. په ولسي جرګه د اپوزیسیون ډول ځان ته اختیار کړی دی او د اپوزیسیون په توګه باندې کار مخ ته وړي. د ځینو وکیلانو موضعګانې یا هم دریځ د ځینو نورو هیوادونو څخه چې په افغانستان کې مداخله کوي ورته دریځ لري. و دغه راز ډیری وکیلان یا هم په عمومي توګه باندې وکیلان دې ته حاضر نه دي چې خپل شتمنۍ ثبت کړي، او ځینې قوانین دوی په خپل ګرو کې نیولي ول په دې چې دوی په هغه کې د فساد اړیکې لري او له هغې څخه ګټې ترلاسه کوي.
داسې نه شو ویلی چې بسال ټول پارلمان صحیح دی. مخکې ته ما یاده وکړه چې تقریبا د مختلفو ځایونو نه مختلف اشخاص دي، مختلف فکرونه دي، مختلف قومونه دي، پارلمان ته راځي او دا په حیث د وکیل کېږي، مسؤلیت پیدا کوي. په دې کې یو مثال خبرو زیاده نه اجرایوي صلاحیتونه دي، بحث کول په قوانینو دي. زه چې ګورم د پی ایچ ډي نه هغه وکیل چې یو دوره تېره کړې ده، هغه ډېر په قوانینو باندې هلته بحث کوي، ډېر څېړل کوي. موږ ولیدل عملا چې هغوی پکې تجربه لري. بیا دا ده چې موږ مشاورین مسله لرو چې کومې ونه پوهېږي، هغوی په هغوی پوه کوو. وکیل صاحبان پکې داسې تعداد کم به وي چې هغه بې تعلیمه وي، داسې نه چې ټول بې تعلیمه را خوشي وته. د قانون اساسي اوس لاره ورکړې ده، نو موږ یې نشو بندولی. یو سړی به راځي مثال خپل اظهار نظر به کوي، مسونت لري خو غول به خوري، ځان به نه مني. نو دا بده نشي کېدای چې دا نورو به سره دا بد وکړي. نو دلته دا ده چې موږ چېرته ملي منافع او همدا ده چې خپل وظایف قانون جوړول دي، نظارت دي. همیش دپاره کوم ځای کې چې کوم مشکل پیدا شوی دی، راغوښتي دي مربوطه ادارات. نو دا نه ده چې موږ سره نور هلته ورته کښېنو او د دې تحقیق شروع کړو نور مسایلو کې، ځکه د دې ارګانونو نشته دی.
دا موضوعګانې خبره باندې پولیسي جرګې تر اوسه پورې نه ده توانېدلې داسې یو ځانګړی قانون جوړ کړي، یا دوی هم هغه وظیفه یا دنده چې ورکول شوې ده تر اوسه پورې داسې ځانګړي لاسته راوړنه
تر اوسه پورې چې د پارلمان دا دولت را ایجاد شوی دا ټول قوانین لري، دا کوم جنرال د پارلمان نه پاس شوي دي. دا داسې نه ده چې مثال ټول د بخ هلته قطار ایښو دا به ټول دواره پاس کړي. مختلف قوانین چې ضرورت شوي راغلي دي، دلته بحث په شوی ده، بېرته هغه قانون باندې تصویب شوی ده، تل یاد شوي دي. ماته چې هغه وظایف چې زه ګورم هغه قانون دګانه چې ورکول شوي دي، قانون اساسي هغه دوی اجرا کړی دی. نور که داسې صلاحیتونه داسې نه وي، بیا به هغه هم کولی. وزیران مربوطه ادارات د خو اول د رئیس جمهور دی چې باید په تعیناتو کې دا فکر وکړي چې کوم اشخاص باید مناسب دي. او پارلمان ته حوصله دي په پاره وسیله دوی ځان کامیابوي، ځکه کمپاین دی. هغه ډوډۍ ورته کړي، هغه یو دوه روپۍ یو چاته پټي ورکړي دي، نمدارۍ لري خو اول باید دغه شخص دا کار ونه کړي، ځکه چې فساد دغه ځنه بیا شروع رواني. نو موږ کوشش همیش دا کړی دی چې هغه څوک فساد داخل دغه د فساد څنګه بچ کړي، باید نور دا کار ونه شي، تمرداري باید دامن سره شي، ځکه دا د ملت د هیلو ځای دی او دا یو مهمه ارګان دی. د دې لپاره چې دا پاک وي، نور ادارات خپله پاک کېدای شي. متاسفانه چې دلته زموږ زیاتره ستونزه دغه ده چې ټول حکومت نظام کې یو ستونزه شته دی. داخل په شورا کې دغو نه فساد چې بیرون په یو اداره کې ګورم، دلته دونه نشته دی، ځکه داسې کارونه د عامو خلکو نه وي چې موږ وایو چې دلته اوس پیسې ترې اخیستل کېږي. دا شی دی، وکیل به چاته پیسې ورکړي؟ هلته وکیل چې چا نه اخلي، هغه کوم معاملات چې لري هغه بیرون دي، که کاروبار دی او کار څه دی، او د کوم اداراتو کې چې فساد کوي مخکې دی او هغه سره کوم ادارې لري اندسه مشخصا ټول ادارات باندې نه چې وکیل لا شوړل کې د فساد معاملې خلاص کی نه شي کول دلته اول دا چې
د ډېرې وکیلان ته د کمیشن کارانو لکه تاسو ورځ دغه کار کوي په ولسی جرګه کې ناظریږي ناروغي باندې بل د تمام ورځ رواني د عریضي به اخیستي د وکیلانو دغه څخه به پیسې اخیستي
دا شو وره موږ دغه موضوع د حکومت سره بحث کړو چې موږ کوم کولای شو دغه عریض او مسایل دا به حل کړو تاسو پر وکیل لرنه شی او ادارې ته زمونږ په ملیونونو روپۍ پارلمان ته ډونرانو کومه کوکو تر اوسه پر ما ځپت ونل د پارلمان همیشه مو سره بحث دي موس په بودیجه دوه نه لرو چې موږ د هزار پټ رامنځته کړو موږ دا کوشش کړی دی چې تر څو پر وکیل ګوره زیاتره په امتیازات کې موږ د دوی یو امتیازات مخکې کړی دي همیش پر کال کې لانجه وتلې ده که بشر دوست ده کو نو راوستلې قانون اساسي څه وکړي راځي چې اول لا تطبیق وکړو اته چې قانون تطبیق کړم دغه ما پر مهم دی قانون جوړوم البته دا چې د وزیر معاش او وکیل معاش زما کوم اسوان فرق لري دا غوښ کوم خدمات چې هغه شي لري مثال موټر ورته مثال مفتری وکیل نشته وکیل زما قانوني حق ته ورکول شي دا په پسات الله سم ونوري زه تر وکیل څو سره به مخامخ نه ځکه د دسترخوان باندې د پاره وي چې ماکلین و سره شي ماکلین سره باندې ناشته ولري او دا یو ستوند زموږ هم داشته ده چې دې باندې همیش من کار کړی دی چې وکول شي دا لړۍ ختمه کو تر څو پر یو وکیل لړنه شي ازه مجبور ځکه ماکلین دا ول لازم زه تر چې اوته په ټلیفون مې اخلاص کوم بیا وینم چې تخپل لړنه شي نه کیږي زه لا ته مچ شو کوم دا ټلیفون زما کاغذ ته احترام لري به ویلې کوم نه ضرورت نه چې په توګه اداره ته وګورم خو ته وګورې چې ماکل ده هم سند لري مشکل لري هغه څه نه چې واقعا نلته ټول له کار اخلاص شوی څو وخت نه تل شي او دا ستونزه سره مخامخ زما توې زما کم تعداد خلک به کېده شهادت لري دا ورسره خلک دي ادارات کې به مخامخ ورونه لري دوستان هم لري او دا کارونه کوي او دا کارونه په کې کم پیسې دي موږ دا کوشش کولای چې دا کم پیسې دې راوړو به سمه خلکو ته یو شل پیسې د موږ سره خسای خلک داش پته چې وی الله د مجبوریت نه دي دا خواته چا کاش کو دې خاطر را ده یو باندې باندې وا الله راو ته جوړ کړی وي موږ همیشه پر دا کوشش کولای چې په داخل کې کوشش وشي چې د وکیل ایسات وسات له شو د ادارات او د قانوني کوی ایسات وسات شي او دا له مجلسونو نه دی چې په دې ځکه ته دوه مجلس موږ لرو چې دا شي په صنعت هم د خلکو ځکه هغه مسؤلیت لري هغه یو مجلس دی د شورا ملي په نوم باندې چې هغه ته وکیل وای خلک نو دا څه ستونزې به چې زیاتېږي نو مشخص وګوره تاسو وګوره لکه کوم امنیتي دا څه زیات لري وکیل صاحبان چې پکې سره ګرځي هغه محدود خلک دي تورنه شي ګرځي
خو تاسو د مستند والی خبره وکړه چې ته مقتدا سه مستند موجود
نه هغه قانون ډېرې مستند نه ده معنی کړې ما قانون نه ده معنی کړې ما تاسو قانون کې دا نه دی ویلي چې دا سره د دوی
وکیل به ګرځي کور وزارت وایي چې هیڅ یو درنو هیڅ یو کس د دې حق نه لري چې
غیر مسؤل غیر مسؤل اشخاص به دوی دا شی ته نوتی وکیل لپاره د دې لپاره چې خطر وته او هغه پیږي چې ما ته په دې تک باندې د لار نشم تیرېدل زه ما سره چې مصاله کوي نه وي ما ته مشکل شته دی او مجبور شي د خپل حفاظت پر دازمن رهبران د ټول د مسایل لري حکومت محدود دي هغه چې دا ونه ګرځي هغه ته مشکل د وزارت داخله یو خپل مکتوب یو شی صادرې امر کړی چې د خاص قانون نگانه دوی فیصله وکړي دا وسم کوم اته نه فار چې دوی دا غواړي چې وکیل لپاره سب شي او وکیل خپل بایومټریک شي متشل ور لاندې کړي دا چې به څوک تا وکیل د خغر کړي مسونه د لاس لاره ځکه دا سبا ستو راځي ته ته دا قانون نشي جوړول دا سبا صحیح خبره نشي کول دلته دا چې قانون اجازه ورکړي چې وکیل د ضرورت په اساس مسونه کول شي ګرځول شي اوس په کور کې دفتر کې خامہ خدای به مساله ولري د خطرات دي او ملک او غټ استاد دې دلته لبی ادا چې دښمن خامہ خطر ګرځي د خلک نو امنه خپل کښ کې سات اثر یا افغانستان امنه داخله ګونې شي ولا چې وکیل ما پیک اپ کته کې سلام کته کې سکه
د خلکو شکایتونو ته په کتو سره او د دغه مرستونزو او دغه مر نارضایتي چې د ولسی جرګې څخه لري تاسو څه فکر کوی د ولسی جرګې لپاره نن تر دا وسه پورې د دغه ولسی جرګې د شتون ګټه څه و
ګټه دې له ګټه شوی دا یو نړیواله سفر یو د ملت ځکه چې نو شتون تاوان زمونږ او دا شتون چې هم نس خالی مې یو کار نه کړی دا زمونږ لپاره ګټه خبره
څه ګټه
دا چې زمونږ دولت اور باندې مکمل دی یو دیموکراسي اور باندې حقیقي دا اصل دیموکراسي دی بل دا چې یو ار سره دغه امید لري چې ته بل اداره کارونه شي دغه ورتلای شم او ته خپل اصول جوړې شم ځکه دا نړیواله سره باندې امتیاز لري یو پښتواله لري او یو داخلي حساب باندې چې کداغه نه وي تابع د وزیرانو د اداراتو مشکلات دور کړي
د خلکو دغه کور ته ولې هم دغه خلکو د فساد کور نوم ورکړ دا دغه وکیلانو
ته دستور دی ماته د محدود خلکو د واجه نشي کوله موږ ټول پارلمان او ټول یاري ولسی جرګه ته ویو چې واکن دا صحیح نه دی او د تاوان کړ ګټه کړی قوانین جوړ شوي دي تاسو وګورئ چې په کار کې څونه قوانین جوړ شوي دي د نظام لپاره ځکه د نظام بهتروالی په همدغه باندې کېږي موږ دولت جوړ دی دا دولت اوس نه خرابېږي هغه مشکلات چې ستونزې په قوانینو کې لري هغه باید درې شي او موږ هغه مدیریت باید دغه نظارت باید په قوي شکل باید وشي هغه وخت کېږي چې موږ کله د وزارتونو نه منو شو هغه ته احتیاج نه بیا به نظارت سره صحیح
ډېره زیاته مننه کمال صاحب درنو اورېدونکو تاسو د ښاغلي کمال صاحب او ادیب صاحب هم څرګندونې واورېدې قضاوت تاسو ته پرېږدو ډېره زیاته مننه چې په خبرو